Adiós.
شنبه دوری شلمه احمد شیبریم سهار مو بخیر. د بخشن نړیوال سازمان لافان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندیشنه شوده لیده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سېشنبې ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. ایراني رسنۍ هغه ادعاوې خپرې کړي دي چې ګنې برید کوونکی ایران ته له ختیځ سرحد څخه ننوتی و. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص، وقایع او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدراعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 11:00 پیل شي. داسې ښکاري چې شای عمران خان له واکه لري شي. عمران خان تیره شپه ملت ته په وینا کې ویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ده ته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو یې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسؤوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لږ تر لږه 25 کسان یې ووژل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی. دا سجل راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په نیمروز کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لنښتې خبره وو.
پل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډزې وکړې.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره په افغانستان کې د ښځو حقونو ته اندېښمنه ده.
We are extremely worried about the situation for women and girls.
مخته افغان خځو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندېښمن یو.
لدی به مهم خبر کړو چې په ننګرهار کې پولیسکونو شزینه پولیسو د وسلو غونډولو په عملیاتو کې برخه اخیسته.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ له طرفه څخه 40 زنانه پولیسو وي.
د پاکستان حالات څارو چې نن پارلمان صدراعظم عمران خان ته 2 وروسته د عدم اعتماد لپاره رای اچونه پیلوي. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
عین شاهدان او چارواکي وایي چې په نیمروز ولایت کې د طالبان او پاکستاني ځواکونو په نښتو کې د پاکستان پر یوه هلیکوپټر چې د پوځ یو جنرال پکې و ډز وشوې. په سیمه کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو پوځي ځواکونه اوس مهال د تیارسۍ په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې بیگانه وخت ازادۍ رادیو ته ویل چې د پنځم ورځې د ماسپښین په 3 بجو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي وویل، نښته د چاربرجک ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې هغه مهال پیل شوه چې یو پاکستانی جنرال له دې سیمې څخه لیدنه کوله. د سرچینې په وینا دا سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته ده، خو پاکستانی پوځیانو ویل چې د کلي نیمایي برخه د پاکستان ملکیت دی. سرچینه زیاتوي چې د نښتې پر مهال طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپي شو. سرچینه همداراز ادعا کوي چې پاکستانی پوځیانو 4 ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یو اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
خپل
کور ته روان وم چې یوه پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډیر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي یې وویشته. سخته نښته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو، او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به یې هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار امنیت قمندانۍ په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل، نو اول به زنانه داخله دي، د کلی ملا امام، د کلی مشر به ولاړو. چې کله به زنانه داخله سوې، دغه وروسته به مجاهدین داخلېدل.
د زابلي په وینا پولیسو د دې شپږ ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میله سپکې او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همداراز وسایط او پوځي تجهیزات ضبط کړل.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا پر لګیدلو محدودیتونو سربیره له نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي چې پر ژوند او خوندیتوب یې ناوړه اغېز کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې په دولتي ادارو کې له کاره او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي او ښځې د سفر له محدودیتونو سره هم مخامخ شوي دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي، او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو ان ایچ سی آر هم درز ویلی دی چې د افغانستان د سوکاله راتلونکو لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په یو خبره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موږ ته افغان ښځو او نجونو د وضعیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغانه کډواله چې هویت یې نه دی ښودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپل لور ارمان بیانوي.
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر سي او دای وای چې زو شوق لرم دای وای چې آینده کې انجینر سم مدرس وایم انجینر سم او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي تعلیم وکړي چې دغه آینده خراب نه سي ژوند جوړ سي لکه ما غوندې ژوند خراب نه سي.
د تیر کال د زمری په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوی وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په دریمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ټاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 10:30 بجې پیل شي. داسې ښکاري چې شای عمران خان له واکه لرې شي. صدر اعظم عمران خان وایي د سترې محکمې حکم مني، خو د ده د سلب اعتماد په هدف د اپوزیسیون اقدام ورته د منلو نه دی. عمران خان دا څرګندونې بېګا ناوخته وکړي او د نن ورځې البته دا یادونه وکړم، د نن ورځې د پاکستان حالات له ازادي راډیو له نږدې څارو او کله چې د سلب اعتماد بهیر پیل شي بیا به مو هم له نویو پرمختګونو خبر کړو. خو د عمران خان د تیر شپې د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې دی به د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت په رسمیت ونه پیژني. عمران خان دا څرګندونه د هغه سیاسي کړکېچ په دوام کوي چې له څو ورځو راهیسې په پاکستان کې پیل شوی دی. اپوزیسیون د عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحه تیره اونۍ پارلمان ته راوړله، خو د پارلمان مرستیال مشر رد کړه او په عین حال کې ولسمشر د عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. خو د پنځمې په ورځ د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه باطله کړه او پارلمان یې بیا برحال اعلان کړ. د محکمې د حکم پر اساس د پاکستان ملي شورا یا ملي اسمبلا به نن غونډه وکړي او د عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته به چې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف چمتو کړی دی رای ورکړي. په غالب ګمان د ملي شورا د ولسی جرګې د رایو په پایل کې به چې بهیر یې په رسمي ایز وخت د سهار پر 10:30 بجو پیلېږي عمران خان له واک څخه لری کړی سي. عمران خان په خپل وینا کې وویل لدې کابل خوښینه دی چې د محکمې په حکم کې د ده د سلب اعتماد د هڅې د شندولو په خاطر د تیر یک شنبه ورځې اقدام له اساسي قانون څخه سرغړونه بلل سوي، خو ویل چې مني. اپوزیسیون ویلي چې له وخته مخکې انتخابات غواړي، خو یوازې هغه مهال چې عمران خان له سیاسي پلوه مات سي او هغه لایحه تصویب سي چې له مخې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت باید یقیني سي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د نویو انتخاباتو لپاره ممکن وخت د اکتوبر میاشت وي او د دې معنی دا ده چې نوی حکومت به له انتخاباتو مخکې د اقتصادي فشارونو پر وړاندې مقابله کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملت په وینا کې تیره شپه وویل چې د ده د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ده ته د منلو نه دی. بل لور ته د پاکستان وی محکمې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په برید کې پلاس لرلو تورن وو په اوشته بند محکوم کړی. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره د 10 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې وه. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستاني وی محکمې پرون د لهکر طیبه د وسلوال افراطي ډلې ماسس حافظ سید د ترورستانو د مالی ملاتړ په خاطر په 1.5 کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2009 کال کې ونیول شو او له 1 کال وروسته د ترورستي ډلو د مالی ملاتړ په یوه جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت ترورست بللی وو او د میلیونو ډالرو جایزه یې پر سر اعلان شوې وه. د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړۍ برید کې په لاس لرلو تورن و. په دې تروریستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول، خو نوموړي هیڅکله د دې برید په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طیبه ډلې مؤسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د جرمني حکومت ل خپل هغه وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات اعلان کړل چې پر روسي د اروپای ټولنې د بندیزونو لکبله زیانمنې دی شي. د جرمني مرستیال سرلی اعظم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه او زیاته کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
اوکراین باید دا جګړه ونه بایلي. روسیه باید په دې جګړه کې بریالی نشي. جرمني او اروپا باید د اوکراین د ملاتړ لپاره هر منطقي اقدام چې لازم وي ترسره کړي.
روسیې د فبروري په 14 پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ چې لا هم دوام لري. د روسیې له دې اقدام وروسته متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. د azadiradio په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن تاسو لوستلی شئ چې د azadiradio لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. همدارس کوم مرکې چې په azadiradio کې تاسو اوري دا مرکې تاسو د azadiradio په ویب پاڼه کې اوریدل شي او زموږ 19 پروګرامونه هم د azadiradio په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. کوم چرته کوم پروګرام نو اوریدلای او تاسو تیر شوی وو تاسو کولی شئ چې دا ازادي راډیو وی پانه ته ورشي او دا پروګرام واوري. یو نړیوال خبردار لرو چې په جاپان کې د یاکوزا په نوم د یو جنایي ګروپ اړوند څلور غړي په متحده ایالاتونو کې پدې تورن شوي چې درنې وسلې له مخدر موادو سره تبادله کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوال اعلان کړی دی چې دا کسان تیرونی په نیویارک ښار کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د څارنوالانو په وینا د مخدر موادو پر ضد د امریکا د فدرال ادارې و مامور د وسلو د پیرودونکو په جامه کې او په افغانستان کې د امریکا له پوځي اډو د ترلاسه شویو له ځمکې څخه هوا ته د توغندیو د معاملې په نوم د ډلې ته نفوذ کړی و. د محکمې د اسنادو له مخې یاکوزا یوه نړیواله جنایي شبکه بلل شوې ده چې په جاپان، تایلند، میانمار یا پخوانی برما، سریلانکا او متحده ایالاتونو کې فعالیت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپد 12/18 په ټول افغانستان کې اوري زموږ پرونه د سهار لوو د ماښام ترو په همدې سپو اوریدل شي. د سپورت نړۍ ته به مخه کړو. د کرکټ نړۍ ته تیر شپه د هند د آی پی ایل لوبو کې د کرکټ په سیالیو کې پنجاب له ګجرات سره لوبه وکړه. دا لوبه ګجرات په شپږو وکټونو وګټله. خو په زړه پورې خبره دا وله چې په دې لوبه کې د ګجرات له لوري د افغانستان نامتو کرکټ لوبغاړي راشد خان لوبه کوله. د ډېر شو ځلې ده لکتل په څلورو ورونو کې دویشت منډې ورکړې، درې لوبغاړی وسوسول. سره له دې چې راشد خان دومره ښه بالینګ وکړ، بیا هم د ده ټیم ونه توانېده چې دا لوبه وګټي. او له لویه سره په نړیوالو لوبو کې مهمه لوبه د کرکټ نن د جنوبی افریقا او د بنگلادیش ترمنځ ده. د دوی دواړو ټیمونو ترمنځ د دوهم ټیسټ میچ دی. د بنگلادیش ټیم جنوبی افریقا ته تللی دی، لومړی ټیسټ میچ یې بایللی دی. او په دې ټیسټ میچ کې چې نن یې دوهمه ده، نن یې غالبا درېمه ده البته وبخشي، د جنوبی افریقا ټیم 200 اتاویا نن یې دوهمه ده وبخشي، اتاویا منډې کړې دي، پنځه لوبغاړی یې له لاسه ورکړي دي. او دا لوبه چې کله پیل شوه وروسته پیلې شي لا نه ده پیل شوې.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل انت هر کله کوم. د افغانستان د فورسال ټیم له څور زورای سي د کرغستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمرینونو بوخته او د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په ورستي پړاو کې دي. افغانستان را روانه ونې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره سیالي کوي. که په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي، د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅ کله یې مخکې لار ورته نه ده موندلې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د اسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجا سم به انګیزه بسیار قوي او ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوي مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیا جام سیالیو ته لاره پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیا جام سیالیو ته لاره پیدا کړو.
به په خیر سود کړي مجام ملت آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کم جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړې. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخر به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د اسیا د ملتونو جام ته بلاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګول کیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکو او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلتا مخه تمرینات وکړل پر خپل کمزور ټکو مو ډیر کار وکړ، ډیر هلمند چې وشو کولای دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی وزن په کتار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو ان شاء
الله. به شما چې ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینی ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم 13 چهارشنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10 د تاجکستان، د اپریل پر 11 د ازبکستان او د اپریل پر 12 د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
یوریشیا ریویو خبرونې په خپله پرونی غني کې په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د طالبانو د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي طالبان د شوزو او انجونو پر اساسي بشري حقوقو د سترګو په پټولو سره په سیستماتیک ډول دوی له ټولنیز ژوند څخه محروموي. د لیکوال په باور له دې سره شوزو ته د کار کولو او انجونو ته د تعلیم امکان سختیږي چې ورسره د دوی با مفهوم ژوند هم لستون زو ډکیږي. یوریشیا ریویو خبرونه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنیدو وروسته دغه فشارونه خپل اوج ته ورسېدل. په نړیواله کچه تصور دا و چې ښځې او نجونې به له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په څیر بیا د طالبانو له ستم سره مخامخې سي. ځکه د لیکوال په وینا طالبان په ټوله نړۍ کې د ښځو سرسخت مخالف غورځنګ ګڼل کېږي. لیکوال وړاندې زیاتوي په دې برخه کې بیره هغه وخت لا زیاته سوه چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو سرغړونې وسوې. د کار، تعلیم او ټولنیز مشارکت له حق څخه په سیستماتیک ډول بې برخې کړای سوې. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي. د هیل ورسپانې پرون جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر هغو ټلیفوني خبرو لیکنه خپره کړې چې له بشري کارکونکي رفیع الله رفیع او د هغه له ورور انیس خلیل سره یې د پنجشنبې په ورځ کړي دي. سپین مڼې د پنجشنبې نه وخته په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه دوه ورونه یو د امریکا تابعیت لري او بل په امریکا کې د دایمي اقامې اسناد لري او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د طالبانو لخوا توقیف کړای سوي وو. د ورسپانې په لیکنه دغه دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې چې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې کارونه کول د طالبانو لخوا ونیول سول او تر څه باندې درې میاشتنی توقیف وروسته د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ خوشي کړای سول. د هیل ورسپانه یادونه کوي چې د مارک فریډریکس په نوم بل امریکایي وګړی چې د سمندري ځواکونو پخوانی غړی دی لا هم د طالبانو په توقیف کې دی. د لیکوال په وینا مارک مخکې تر دې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړي د 2000 میلادي کال په لومړیو کې اختتاب کړای شوی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ تر اخلي څو یې را اخلو.
نوم یې اسمت لارې پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکی. پریکړه چې دې کومه پریکړه کړې ده دا خو ډېره ښه پریکړه ده. نو تاریخ چې دی هغه پیسې ډېرې جوړې، دا خلک ډېرې پیسې پر ټولې نو تاریخ بنسو د دې په بدل کې چې حکومت مشته یو داسې شی راوشي چې هغه د غونه پیسې برابر کړي، زموږ سره جمرسته وکړي چې د غونه پیسې مشته برابر کړي چې د تاریخو رقم پیسې راوګټي. نو او ش پریکړه ده د حکومت چې تاریخ یې بند کړل، ټول خلک خوشاله دي. نو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید د دې په مقابل کې مشته داسې کشت راوشي.